د کامران هوتک په توپاچونه له لاسه ورکړی او په دې سیالیو کې یې له مخکې تک پاتې شول. په دغه لوبه کې افغان لوبډلې د 340 منډو هدف ټاکلی و چې سریلانکا یې په ځواب کې 319 منډې وکړې او ټول لوبغاړي یې له لاسه ورکړل. په دې لوبه کې د افغانستان لپاره په توپ وهنه کې لوبډل مشر نومان شاه 114، سوهیل خان او محمد هارون خان بیا په ترتیب سره 250 او 550 منډې جوړې کړې. سریلانکایي لوبډلې هم د لوبې تر وروستي اور پورې توپ وهنه ترسره کړه او لوبه یې وبایلله. د یادې لوبډلې لوبډل مشر هم سلیزه ووهله او په 140 منډو وسوځېد. دغه راز په دې سیالۍ کې د افغانستان چټک توپ اچونکي بشیر احمد افغان و لوبغاړي وسوځول او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم وګټله. همدارنګه کامران هوتک بیا په وروستي اوور کې دوه لوبغاړي وسوځول. د دې سیالیو تر ګټلو وروسته د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره لوبډله به له بنګله دېش لوبډلې سره د زیاتو لوبو ګټلو پر اساس د مارچ په 13 نیټه پای لوبه ترسره کوي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د آزادۍ راډیو مجلې پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې یو بل سپورتي راپور هم لرو. په هلمند کې د رمضان جام په نوم د فوټسال شپنۍ سیالۍ پیل شوې دي. دا سیالۍ په مرکز لشکرګاه کې د هلمند سټار په نوم مرکزي جمنازیوم کې پیل شوې. سیمه ییز مسؤولان وایي د دې سیالیو هدف د ځوانانو ترمنځ د یووالي او ورزش هڅول دي. دغه سیالیو ته هره شپه سلګونه ځوانان د نندارې لپاره ورځي.
د رمضان جام په نوم د فوټسال دا شپنۍ سیالۍ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د هلمند سټار په نوم په مرکزي جمنازیم کې فعال شوې. سردار محمد غنی چې د دې سیالیو مالی ملاتړ کوونکی دی، وایي د دې سیالیو څخه هدف د ځوانانو ترمنځ یووالی او هغوی ورزش ته هڅول دي.
د دې لوب څخه هدف دا دی چې د رمضان جام چې د ځوانانو تشویق کړو. دا پورتال چې دی تقریبا داسې څه محدود وخت تېر شي، هلمند ته تازه راغلی یعنې شپږ میاشتې یا اته میاشتې بارانه کې چې دلته شروع شوی پورتال، دلته پورتالران نشته. لهذا موږ د تشویق دپاره څخه لپاره دا ټورنمنټ د رمضان جام سپانسر کړی دی.
د هلمند سټار جمنازیم مسؤول محمد نصیر اڅکزی وایي په دغه سیالیو کې د مرکز او لشکرګاه څخه 2 لوبډلو برخه اخیستې وه. چلمړی پړاو به 14 ورځې وخت ونسی او دوهم پړاو به 8 ورځې.
چې د دې شلو ډلې دي په دې شلو ډلې کې رفت برګشت د خپل مابنس کې هر ټیم به بازی لري د مقابل ټیم سره رفت برګشت ټورنمنت دی. په دې کې مو هدف یو ځنه یو ځنه د پام دار دی چې د هلمندي ولست لپاره مو خدمت کړی دی او هم خدمت مو همدار دی چې د نشي دوکو بیا ځای حرکتو څخه راوګرځي او بیا ځای نشي څخه راوګرځي.
هغه لوبغاړي چې په دغه سیالیو کې ګډون کړی دي خوشاله دي، خو وايي دا ډول ټورنمنټونه باید نور هم جوړ شي.
هم د پاګ 150% کې او څه سرګرمي د نوته جوړ شي د ځوانانو لپاره او د خپل ځفه او خپل شنو سره یې هغه ورځې نه موږ څه پورې ځو ورځې سره ورځې سره پاتې کیږو او موږ څه خوشاله.
ټورنمنټونه جوړ شي خو ډیر بشي، خو اوس هم په دغه ټورنمنټ کې ډیر زیات راشي. که چیرې نور ټورنمنټونه سره جوړ شي او هغه نورو منطقو ته نږدې دي او دغه ټورنمنټ چم لازم چي دي دا اوس نور لسوالي او کلی او نور د اوسه د اوس سره بل سره څخه نس کولای چورته راسو.
دا په داسيال کې د څور جوړان دي هم په دغه ولایت کې د غازی محمد ایوب خان په لوبغاړي کې د رمضان جام په نوم د شپې د کرکټ سیالي هم شروع شوه.
ازادي رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو مولاندی پا خبروانه کی
قبول خودی های قبول خودی
د کلغونډۍ میلې پیکه شوې دي. په خوس کې مو له یوې مشاعرې خبرو. د یوې زړې مجلې له مؤسس سره شخېدلی یم.
زه دعوت مجله خو که زه هغه تاریخ وایم په لنډ ډول باندې، نور له سباتات کې د ناروې هېواد نه پیل شو.
د لنډو کیسو ټولګه دوه سرونه دوه فکرونه چاپ شوه.
دا مې نهمه ټولګه ده چې په پیښور کې د کتاب کور په مرسته چاپ شوه.
دا لنډ کیسه درته لرو.
چا داسې منډې را منډې وهلې، چا هغه سي شمیر الوتکې کېناسته او پورته کې.
پر همدې کیسې نقد هم اوریدل شي. د ګلونو په دې موسم کې به د ګلونو وی میلې ته د ادبی مجلې په پیل کې مخ کړو. د پروان ولایت ګلغونډۍ ته د سیلانیانو ورتګ کم شوی دی. یو شمیر سیلانیان او میله کوونکي وایي په تیرو کلونو کې به ګلغونډۍ ته په پسرلی کې په زرګونو خلک د تفریح لپاره ورتلل، خو اوس د اقتصادي ستونزو له امله دلته او نورو تفریحي سیمو ته د خلکو ورتګ کم شوی دی. په پروان ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات و کلتور ریاست مسؤلین وایي دوی تیر کال هم مشاعره جوړه کړې وه او سږ کال هم د پسرلي په ورځو کې د یوه فرهنګي جشن تابیا لري. نور حال د بصیر الحق عادل پوراپور کې چې په پیل کې د استاد ګل زمان د ګلغونډۍ له سندرې سره ارغوانو ته مخه کو. ګلغونډۍ په خپل ارغوانو مشهوره د پروان مرکز چاریکار لویدیز لورته پرته تفریحي سیمه د ارغوان ګلونه چې د پسرلی په موسم کې غوړیږي هر کال د افغانستان له ګوډ ګوډ نه خلک د لیدو لپاره ګلغونډۍ ته راځي. خو د میله کوونکو په خبره سکال د تیرو کلونو په پرتله ډیر خلک نشته. ذبیح الله فضلی چې له کابل ولایت څخه د پروان ولایت ګلغونډۍ سیمې ته د تفریح لپاره راغلی ازادي راډیو ته وویل یا د سیمې ته د خلکو د ورتګ د کمیدو تر ټولو لوی لامل اقتصادي ستونزې دي.
سره کسان د خپل فامیلو سره یو ځای دلته راځي، دې مهم نه خوان داخلي. خو متاسفانه دغه وروسته د سیاسي تحولاتو نه وروسته دغه تګ راتګ د کورنۍ کمرنګ شوی ده. مخکې بدل ته ډېرې کورنۍ راتلې، ډېر خربله تلل، بیروبار بزښت ډېر و، خو اوس دغه تګ راتګ کمرنګ شوی ده.
د لغمان ولایت اوسیدونکو محمد یوسف هوتک چې لخپلو ملګرو سره د ګلغونډۍ میلې ته راغلی ورته خبره کوي.
مخکې به ډیر خلک دلته راتلل د ګلغونډۍ میلې ته، خو د تحول نه وروسته څنګه چې لیدل کېږي موږ دلته راغلي یو د موږ تمه او توقع دا و چې مخکې به همدغسې لکه مخکې غوندې به ډیر بیروبار به دلته و، مګر په ډیر خوشنۍ سره باید ووایم چې هغه بیروبار دلته نشته او د خلکو اقتصادونه ضعیف شوي دي، نشي کولی چې دې ځایونو ته راشي میلې دپاره. نو خدای دې وکړي چې د کاري زمینې خلکو ته مساعد شي.
ګلغونډۍ مشاعرو او فرهنګي جشنونو ته جوړه سیمه ده چې په تیر جمهوری نظام کې بدلتا فرهنګي میلې هم جوړې دي. د پروان ولایت ځای لیکوال او فرهنګ پال شاه محمد بشیری په پراخېدو ټینګار کوي او وایي دا چې د پسرلی موسم دی دغلته د فرهنګي جشنونو جوړ شي او د هیواد له ټولو سیمو د ورته لیکوالان او فرهنګ پال راوغوښتل شي.
پروان یو له خیرازو او سرسبزو ولایتونو څخه دی چې ګڼ شمیر تفریحي سیمې او ځایونه لري، چې یوه ښه بېلګه یې د ګلغونډۍ سیمه ده چې هر کال پسرلی کې پکې ګڼ میلهوال وي دلته. نو غوښتنه مو دا ده چې په دغسې سیمو او ځایونو کې د فرهنګي پروګرامونه جوړ سي، د کتابونو نندارتون دې جوړ سي او مشاعرې دې ترسره سي.
د طالبانو له بیازلی واکمنې دو وروسته تیر کال پر ګلغونډۍ و وړه مشاعره هم جوړه شوې وه. د پروان ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي شمس الحق صدیقی ازادي راډیو ته ویل دوی به نږدې ورځو کې په ګلغونډۍ کې بیا یو فرهنګي پروګرام جوړ کړي.
د ارغوان جشنواره تقریبا په د اطلاع په 1991 کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره رسمن دا ثبت شوی ده د ارغوان جشنواره، چې دغه نر وروسته هر کال د لمانځل کېدله. تیر کال چې د هم د ارغوان جشنواره منګول مانځله چې پیغه کې موږ سره شاعرانو، لیکوالانو، د هواد د لوري پروتو سیمو څخه فرهنګي ځوانانو موږ سره کې ګډون کړو. سکال هم په نږدې ورځو کې ان شاء الله زموږ اراده ده چې کله دا ګل خو غوړیږي نو دلته به جشنواره جوړو او میلمانه برا غوړو.
خلک داسې مهال تفریحي ځایونو ته د سیلانیانو د ورتګ د کمیدو خبره کوي چې د طالبانو له بیازلی واکمنېدو وروسته پارکونه او تفریحي ځایونو ته د میرمنو په تګ بندیز ولګید چې په دې سره ورته د کورنیو ورتګ کم شوی، یوازې نارینه ورځي او هغه هم په ډېر کم شمېر. ارغوان ګلونو په منځ کې د مشاعرې د جوړېدو ژمنه شوې. په خوست کې په ورسیو کې د اسماعیل خیلو او مندوزیو ولسوالۍ په میټاخان سیمه کې د بدلون ادبي بنډار پسرلنې مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې چې د خوست بیلابیلو سیمو لسکونو شاعرانو او فرنګیانو ګډون پکې کړی وو، ګڼو شاعرانو پکې خپل او جنو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه او بیتونه واورول. تفصیل د نجیب الله خیل پراپور کې.
د خوست اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د میټاخان سیمې په صحرا کې د بدلون ادبي بندر په سرلنۍ مشاعره جوړه شوه. یاد مشاعره ته د ځایي اوسیدونکو او فرهنګیانو سربیره د خوست مرکز ولسوالۍ یو شمېر شاعران او د ادب او فرهنګ مینوال هم ورغلي ول. د مشاعره تابعیا کوونکو ویل د دې ادبي بندر څخه موخه د شعر او ادب په برخه کې ټولنې ته د نویو استعدادونو ورپېژندل او خلکو ته د ښه راتلونکي فکر ورکول دي. د مشاعره یو اسانچاري عثمان حیدر په دې اړه ازادۍ
مونږ د ولست او خلکو ته دا پیغام ورکو چې مونږ باید تل په ژوند کې مثبت فکر اوسېږو او په ژوند کې باید مثبت بدلون منون کې اوسېږو. همدارنګه دویم هدف ملي دغه مشاعره څخه دغه دی چې په دې سیمه امدکا کې هغه پټ استعدادونه چې دلته موجود دي، شاعران دي، لیکوانان دي، هغه د خوست ولایت یا د افغانستان نورو سیمو ته وړاندې کړو.
د دې برنامه یو بل تابعیا کوونکی قربان اندیښمن وایي،
نو زموږ غوښتنه هم د مسؤولو چارواکو او د تجارانو نه هیله مو دا ده چې په دې برخه کې زموږ سره لا کومک او همکاري وکړي تر څو په ټولنه کې هغه ورک او خوبولي استعدادونه راولاړ کو او په ټولنه کې یو مثبت بدلون راولو، هم په شعر کې او هم په شخصیت جوړونه کې.
لیکوال او شاعر محمد رحیم سکندر ویل په افغاني ټولنه کې له سیاسي ستونزو ور اخوا ټولنیز ستونزې ډېرې دي. د په دې اړه د شاعرانو رول ته اشاره وکړه.
موږ خو سیاست نه ور اخوا ټولنیز مشکل زیات لرو، نو هغه ټولنیز مشکل دوی په خپل شعر کې وړاندې کوي او په داسې انداز وړاندې کوي کته دښمن هم ورته کې نه وي په چا بد نه لګيږي. ځکه دا شاعر همدغه مسؤلیت دی چې له دې لارې په خپل هنر په خپل کیفیت سره هغه د ټولنې ستونزې وړاندې کوي او حل لارې هم ورته ولټوي.
د بدلون ادبي بندر په آزاده مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه او غزلې وړاندې کړې چې د حاضرینو لخوا په تودو چکچکو او ولولو بدرګه کېدله. د بندر ګډونوالو ته ځوان شاعر ریاض الدین خپلواک خپل دا شعر واوراوه.
او ما خپل وخت زویتا هر سړی وای مزه دی وکړي بیلتا چیرته دی خوندونه او مزه ګوره.
یو شمیر شاعرانو ګډونوالو ته تنزیه شیرونه هم وړاندې کړل. تنزیه شاعر تاج محمد صمدی خپل دا شعر وړاندې کړ.
سسرا ننګی دې ګرانا ورته مې وجاتو تا هر چا ضرورت وی یارې دې سبزی جاتو تا یو آکس تر ولاګه ټول کلی کې خپلیا زه خو یک دمه په کوټا کې خشراتو تا.
ځوان شاعر ملال غورزنګ په خوست کې د بدلون ادبي بندر ګډونوالو ته یو ترانه وړاندې کړ.
پښتنو دې ګلې وکړه تم دې وچی سره تم سي زلي دینا تم سي زلي دینا.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختم
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
څلور دې ښکاله وشول چې دعوت مجله لنار وی خبريش. د دې مجلې مسول مدیر محمد طارق بسکر دی. تاسو د دې مجلې 224مه غنه د پی ډی اف په شکل چاپ شوی دی. د دې مجلې په لومړي مخ کې شیلورته د مجلې په اړه معلومات دي چې له کوم ځای خبري شي، ایمیل یې څه دی او د ټلیفون شمیرې کوم دي. پورته چپ لاس ته د داوود خان د وخت ملي سرود دی. د دعوت مجلې 224مه غنا کې ل ډاکټر ارتریک سرمرکده د شوزو پاړه یو مطلب دی د پښتون ژغورنې د خورسنګ لوي مخکښ ارمان لونی سره مصاحبه ده. د دې مجلې مسول مدیر شاغلی بسکر نه به واورو چې نشته درینی ملسیتی مخکې دعوت مجله په پیل کې څو مخ خبروله.
زه دعوت مجله خو زیاته تاریخ وایم په لنډ ډول باندې. نور له سباته ته کې د نړۍ واد نه پیل شو. لومړی 200 غانه وی لومړی وخت کې لومړی او دوی مې درې مې غانه دوی مې غانه پوری او د سفوش مې اوس ما دقیق نه ده په ځکه مختمه نشته.
یعنی تقریبا څو مخه بوا
شلمخه
دا بم بیا په څه شکل توزیع کوله په هغه وخت کې دومره کډوال هم په ناروی کې نو
مګ شروع کړل په کم کې هم ناروی کې قبول شو نو ما در تک سره دا کار وکړ هغه نو د فوټوکاپي ماشين د لارې مقصد په لوی سایز کې هغه بچا په منګ پر لیکل برابر چې بشو بیا په فوټوکاپي کولم هم داسې د ناروی مختلف کمپون تم لګل ناروی سویډن او ډنمارک
په هغه وخت کې تاسو نورو هیوادونو ته هم استول او کنه
نه شروع د ناروی نو ناروی او سویډن ډنمارک د زین ته بیا ورور هم داسې ورته سه هغه چې د لوټ لوستن کې منوال ګډونوال پیدا شول په مختلف اروپایي هیوادونو کې بیا نور ورو ورو کال وختونه تقریبا اخیری دغه شمیره چې شپک 50 سوادن ته مجله لیکله
څو وخت لدی فوټوکاپی له حالت راووتې ځکه فوټوکاپی باندې د مجله خبرول خو ډیر سخت کار دی
لومړی ګڼ او دوی مګ نه فوټوکاپی او درې مګ نه بیا صحیح مد مد بیا چې په دله هغه تفصیل زیات وګ د یو د اقتصاد څخه زیو وایم خو مقصد د لومړی غنې په د فوټوکاپي ماشين د لارې شاپ شو بیا ورپسې درې مینه وروسته بیا فوټوکاپي نو بیا صحیح مت بیا وو چې په لوی سایز به مجله پاول اخبار یا مجله
بسګر صاحب د چاپ له سنځ پراته چې تاسو سره اشاره ورته وکړه د مطالبه تر لاسه کول په وخت کې په پیل کې سنځمن وک مالی مشکلات مو درلودل
دواړه د مطالبه مشکل زیات زیات او مالی مشکلات خو بيخي دا غي نه زیات مطالبه اکثر لومړی غنډه دوی مګنه داسې چې موږ ته با ما ته بنورې مجلې راتلې خبرونه شغه خواري ورې خصند پېښور نه بیا ما دا غي نه خبرونه دا خپل غوښتل بم بیا په خپل شکل برابر او بیا په خپل مقصد زما خپل د غيواز سريزي تر مقاله ایوین ملکل نه زیات پکې زما خپل نو
بزګر صاحب اوس چې کله موبایل راړو یو په هر شي بکه د افغانستان خبرونه لچا سره په موبایل کې تعجب نه کوي چې په هغه وخت کې مو خبرونه په دې شکل راخست
یو طبعا د تعجب خبره ده او زښت ډیر فرق راغلی دنیا د ټکنالوژي زښت ډیر پرمختګ کړی او همداسې په ډیر بیل مختزي نو هغه وخت او دا وخت د مقایسې ول نه ده ته موږ د لیکلو ماشين نه درلود د ټایپ ماشين درلود موږ په لاس باندې لیکل کول دا پېچ باندې فوټوکاپي باندې کو سره یو وای کده شي د دوستانه باورونه کی
د دې ټکنالوژي تر بدلونه پوري دعوت مجله مو تر کوم کلونو په کاغذ چاپول ځکه د روسي غني خوص په پی ډي اف کې تاسو خبروي
او روسي غني چې په کاغذ باندې چاپ شوی هغه 200 شپږ د شمه غنه د په 2013 کې و دا غنه روسه چې کوم غنه چاپ شوی بیګای اخري غنه و چې 2013 ختم بشه دا پی ډي اف باندې دی
د مجلې د دعوت مجلې په مطالبه کې څه تغیر راغلی د پیل په سیر له هم سیاسي اجتماعي ادبي مطالب خبروي
او ډېر فرق راغلی ک سره یو والی زما د پاره ډېر په زړه پورې د ډېرو دوستانو خو څنګه کسان چې د مطبوعاتو برخه کار کوي د په زړه پورې وخت مجله ما شروع کړه دعوت اخبار وایي مجله وایي نو افغانستان د روسي اشغال لاندې و نو د ټول خبرونه د مجاهدینو په پلوي باندې و یا یو طرفه تقریبا ټول لیکنې د جهاد په طرف باندې و چې شي او روس بیا چې کله مجاهدین قدرت ته ورسېدل واکه کابل کې ونې په معلومه شته د خلکو وبل څه ده بیا نو مجله ډېره ملي شو نو ته هغه ملي خط روانه ده د وطن ادبي او سیاسي او خبري برخه مقصد دې ته پوښښ ورکړي
لشاغلی بسګر څه مننه بیا هم د چاپ شوی اثر پاړه د عبد الوکیل سلیمان شنواری د لنډو کیسو نوی مجموعه دو سرونه دو فکرونه تازه چاپ شو د دې کتاب د پوش په لومړي مخ د دوو پوزیانو یو انځور دی یو وی وسلانه لري د بلې کلاشینکوف په لاس کې دی وسلوال ولاړ دی به وسلی پروت دی سیمه هم خرانه ده د دو سرونه دو فکرونه کتاب د پوش په شاتنی برخه کې د دوو کسلیکوالو او یو شاعر خبري د سلیمان د کیسو پاړه په لنډو خبري شوې دي لومړی خبرې د پښتو ژبې د تر ټولو اوږد ناول زمرد د مؤلف عبید الله محق نظر دی چوي د سولمل په کیسو کې زموږ د ټولنې د بد اخلاقی د خو انزورونه ځای شوی چې دا د شرم نه د حقیقت د بیان خبره ده. دوهم نظر د شاعر عبدالغفور لیوال نظر دی چې لیکي زه چې رسول مل شینوار کیسیل ولم لکه د زرګونو انسانانو د یو قهرجن او چټک مارش په منځ کې روان یم. کیسه لیکوال نور سعید بیا لیکلی دی چې د سولمل نږدې ټولې کیسې د وخت د پیښو هنري تصویرونه دي. له ښاغلي سولمل څخه به واورو چې دا کتاب یې چیرته چاپ کړ، څو کیسې یې پکې راغونډې کړې دي او د کوم وخت کیسې دي.
دا مې د کیسو نهمه ټولګه ده چې په پیښور کې د کتاب کور په مرسته چاپ شوه. البته د خپرېدو امتیاز د لندن ادبي بهیر دی. په دې کې ټول ټال 12 کیسې راغلي دي او زما د نورو ټولګو نه توپیر دا دی چې کیسې ټولې اوږدې دي، یعنی یوه کیسه هم د 2000 نه کمه نه ده، کلمون. البته کیسې زما د دوه وروستیو کلونو کیسې دي، د دوه کلونو کې مې لیکلي دي او د کیسو موضوعات متنوع دي. سیاست هم لري، جګړه هم لري، فرهنګ هم لري. یوه داسې کیسه ده چې د وخت د یو واکمن زمونږ د یو واکمن کیسه ده.
د سولمل صاحب په دې کتاب کې د څو سیاسي کرکټرونو کیسې دي، په دې اړه به له دوی څخه واورو.
د داسې یو واکمن کیسه ده چې له واکه لیدلی دی، اوس سپین ږیری دی او د هیواد په لرې یو پرته سیمه په یو سرحدي سیمه کې په یو کانتینر کې دیره دی. بله د داسې یو واکمن کیسه ده چې وخت یې پلویان په نمانځنو او ستاینو نه مړېدل، خو بل وخت داسې راځي چې همدا پلان پالونکي او نمانځونکي په ډېره بېرحمانه توګه وژني. بل هم داسې د یو داسې سیاستمال کیسه ده چې خبر نه دی خو واک ته د رسېدو زیری پرېشي.
لکه څه لیکوال سولمل څخه په مننې وړاندې په ازادي راډیو ادبي مجله کې یوه کیسه او د کیسې نقد لرو.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په راډیوي مجله کې واوري.
د ازادي راډیوي مجله په دې برخه کې نقد مخ کوو. په افغانستان کې د ادبي بهیرونو له برکته د نقد زغمل تر یو بریده زیات شوی دی، خو لا هم ډیر لیکوال د بل نقد نسخمي. نقد په عربي ژبه کې چرنل وتوي، شله بدو بیلول. نو که چیرته یو څوک د چا پر اثر څه نظر ورکوي، دا د حق خپل نظر دی، لیکوال ولې په غوسه شي؟ بل خبره دا ده چې نقد په حقیقت کې لوري نه ده. که څوک ماته وایي چې د ازادي راډیوي ادبي مجلې په پلانې خبرونه کې مو د شعر شاته موزیک لوړ پریشي وو، یا مو د پلانې موضوع په اړه په خبرو کړیو معلوماتو کې دا ټکی سم نه وو، نو باید خوشاله شم چې بل ځل ورته پام وکړم. د دې لورینې سربیره ولس موږ لیکوال نقد نشي زغملی، دا اوږد بحث دی. یو علت یې شایي د بیان ارعاوي. که څوک وایي ته تر اوسه په دې نه پوهېږې او بیا خپل نقد راسره شریک کړي، ممکن دا خبره په ما ښه ونه لګېږي، ځکه ښه نه لګېږي چې د حکم کړی دی چې ته نه پوهېږې. ناقد شله بد وچڼي. کله ناکله په نقد کې د صلاحیت خبره هم ده. که څوک د چا په شعر منفي خبره لیکي، نو په کار ده چې خپله یو منلی شاعر وي، یا یې د نقد کتابونه لیکلي وي چې ځان د دې وړ ګڼي چې څه ولیکي. البته شفاهي خبرې په دې کې نه راځي. په شفاهي ډول هر څوک خپل نظر په یوه چوکاټ کې څرګندولی شي. د چوکاټ مسله هم ګونګه ده، څه ډول چوکاټ. د شاعر او نقاد استاد درویش تورني د کره کتنه او د هغې زغمل کتاب کې دا موضوعات تر یوه بریده راسپړل شوي دي. دا کتاب ځوان لیکوال طارق وزیر لوستی دی. لومړی به له دوی څخه واورو چې د کتاب له محتوا د ادبي مجلې اوریدونکو خبروي.
په دغه کتاب کې هغه مقالې راټولې شوې چې استاد په بیلابیلو موضوعاتو باندې لیکلې دي. لومړنۍ څو مقالې د شعر په اړه دي. د شعر څه ډول لیکل کیږي یا څه ډول لیکي، هغه د استاد خپل تجربه چې دا غي شریکه کړي ده، تر څنګ د شعر لوستل لوستونکو باید څه ډول وي او څه ډول شعر ولولو په دې باندې هم استاد خپل نظر شریک کړی دی او تر څنګ د شاعری او د ژوند په اړه هم خبرې کړې دي چې شعر له ژوند سره څه تړاو لري او تر څنګ بیا د کره کتنې په حق هم معلومات شته د کره کتنې او د هغې زغملو په نوم مقاله شته او د کره شاعر او کره کتونکو په حق له مقاله شته په دې مقاله کې هم د کره کتنې په ځینو اصولو باندې غږېدلی دی لکه کره کتنه خو تر یو حد علم دی چې ځینې اصول لري چې هغه باید مراد شي او هر کس مکلف دی چې هغه ومني او تر څنګ بیا د تورود او شعري سرقت په هکله هم خبرې شته چې مثلا ځینې کسان لیو څخه یو مغلا کوي یو چا یو څه لیکلی دي تیار هغه راخلي لږ څه بدلون سره بیرته په خپل نوم نشروي خو ځینې وخت بیا دا کار تورود کیږي چې یو له بله خبر هم نه وي نو دا موضوع یې ډېره ښه تفصیلی څېړلې ده بل مهم موضوع د آزاد شعر په اړه دی یو دوه مقالې په دې اړه هم شته خپل نظر یې د آزاد شعر په اړه ورکړی دی او په دې اکله عبدالباري جهاني صاحب چې کوم نظریات ورکړي هغه یې ځینې تایید دي ځینو په اړه یې مثلا ځواب ورکړی او هغه خپل نظر یې څرګند کړی دی او له دې ورهاخوا بیا د مخزن الاسلام د اخوند درویزا کوم اثر چې دی د هغې په د فورم په هکله هم خبرې کړې دي چې د مخزن الاسلام څه ډول فورم دی او څنګه دی مثلا دغه فورم چې کوم دی دې ته په کتو موږ ورته شعر ویلی شو یا د کوم شعري فورم دی یا نه دی او تر څنګ یې د اخوند درویزا او د بایزید روخان کوم مشکلات چې په خپل منځ کې ځینې مذهبي بولي ځینې سیاسي بولي چې دا له ډېره وخت را روان دي د مظلوم پیر په نوم په یوه مقاله کې دا موضوع هم څېړلې ده او تر څنګ د کلاسیک شاعرۍ په اړه هم خبرې شوې دي او کورسي برخه کې خو بیا لا په زړه پورې ده چې هغه عملي کره کتنه ده د شاعرانو په هکله د حمزه بابا او د هغه د غزل په اړه غږېدلی دی او له دې وراخه بیا د لیونی فلسفي په نوم په یوه مقاله کې د غنی خان په اړه خبرې شوې دي او تر ډېره دغه موضوع باندې تم شوی دی چې غنی خان ته فلسفي شعر ویلی شي یا نه د قلندر مومند په هکله او همدارنګه د اجمل خټک په هکله هم خبرې شوې دي د هغوی د شعر او ژوند په اړه څه نه څه معلومات ورکړل شوي دي په وروستۍ برخه کې د پنځم درویش په نوم خپل ژوندلیک لیکلی دی له ماشومتوبه بیا تر ځوانۍ پورې بیا د خپل زده کړې او زوکړې په هکله هم غږېدلی د خپل قوم په اړه خاطرې هم ډېرې جالبې دي یوه برخه کې د مثلا د تخلص په پیل کې د لیکلي چې هغه دل ریش و نو یو اخبار ته پیولې کنه لیکلې و نو هغوی فکر کړی و چې دا درویش دی نو هغوی د دل ریش پر ځای درویش لیکلی و نو هغه د درویش په نوم نشر شو چې بیا د خپل تخلص هم درویش ک او بدلې ک
د کره کتنه او د هغې زغمل د کتاب د منصبانګې په اړه مو د طارق وزیر څرګندونه اوریدي اوس په لدوی وورو چې د دې کتاب په اړه کې خپل نظر راټوي
زما په نظر که هم یو علمی اثر هم دی ځکه کره کتنه هم تر یو حد په علمی برخه کې راځي خو بیا هم هغه ذوقي برخه نه جلا کولای دا چې درویش صاحب یو شاعر دی نو هغه هنریت او هغه خواند او کله چې یو لیکنې باید ولري هغه که علمی هم وي او دغه خواند ته هم تم شوی دی او دغه خواند لمنځ نه دی وړي لیکنې کوله لري هغه تشبيهات چې لیکنه ور باندې کولی کیږي دا ورکه شاله کوم مثلا زه یو مثال وایم چې په کتاب کې راغلی دا خبره که هر څو سم ده چې شعر په خپل راځي خدا هم بي ځای نه ده چې هغه به هغه وخت راځي چې شعر د خپل ذهن په غری حراک ورته سترګي پلاروي شعر د محبوبې په شان د محبوبه کپودي پوښي چې مېنې انتظار نه کوي نو نه ورته راځي دا څومره یو جالب مثال زما په نظر چې د غي وخت تشبيه ورکړل شوې ده تر څنګ یو تاريخي پیښه ته یو حالت ته هم اشاره شوې ده نو هغه په کتاب کې هغه هنریت او کلا هم ستل شوې ده چې ولستون کې له هغه خوند داخلي
کره کتنه او داخې خمل کتاب د هغه غونډې لپاره چې باندې پنځه کاله مخکې په کندهار کې چاپ شو چې د شاغلي دورانی لپاره د کندهار پانتون د شبو او ادبیاتو پانځي جوړ کړی و د دې غونډې لپاره د شاغلي دورانی او شمیر نور آثار هم خبره شوی و بیا هم نقد د ځوان حسن شاعر او لیکوال رفیع الله انتظار پر کیسه نقد لرو انتظار هم لیکوالی کوي او هم فرهنګي هڅي د دې ننګرهار د مومندري ولسوالي پلری پروتو سیمو کې د استاد زرین انزور پوینا د شاړو سیمو د آبادی په تکل مزلونه وهي لیکوالان او شاعران راغونډوي غونډي جوړوي او د ادب خدمت کوي مخکې تر دې چې د کابل هوایي ډګر پونم د شاغلي انتظار په کیسه نقد مخه کړو ل دوی څخه به هم دا کیسه واورو
د کابل هوایی ډګر. عجیبه شیبې وې چا داسې منډې را منډې وهلې چا هغسې. دا وخت زه هم د کابل په هوایی ډګر کې حیران حیران ولاړم. شمېر الوتکې کېناستې او پورته کېدې، خو دومره وه لکه په کومه ورځ چې جمهوریت سکوت وکړ خلک هماغسې ورخطا وو او ګڼه ګوڼه د پخوا په څېر لا پسې ډېرېده. او شیبه په شیبه ښاریان د هوایي ډګر په لور را روان وو. ځینې خلک مې ولیدل چې کوچني اولادونه یې هم له ځان سره راوستي وو. چا بیکونه غاړه کې اچولي وو او څه کسان مې داسې هم ولیدل چې صرف یو جوړه لباسې پر تن وو، ځکه دوی د دې له وجې په منډه له کوره راوتي وو چې ګوندې الوتکه کې ځان ځای په ځای کړي. او یو شمیر میدان ته په دې لاره په دې فکر کې ډوب وو چې خدای مکړه بیا د کومې چاودنې ښکار نه شي. زه چې دغسې یو حالت په تعجب کې اچولی وم، یو خوا او بلې خوا مې د خلکو ننداره کوله. د میدان دروازه باندې د خلکو دومره رشو چې هیڅ بسوالی پکې نه راته او خپل او پردي پکې هیڅ نه معلومېدو. شپه تېره شوه، سهار چې د خوبه راپاڅېدم او لمونځ مې وکړ، ګورم چې رښتیا هم یو څوک خوا ته راغی او دا خبره یې راته وکړه. بېګا شپه یو شمېر خلک له هوایي میدان څخه الوتکو پورته کړي دي. زه دې خبرې لا نور من اندېښمن کړم. او کله مې چې د فیسبوک صفحه خلاصه کړه، د سرپرست حکومت لخوا دا خبر خپور شوی وو. د ترکیه هیواد ته یوازې د صحي مرستې ټیمونه د زلزله ځپلو خلکو د مرستې لپاره دې هیواد ته رسیدلی دي.
انسر صاحب، د کیسې عنوان مو ټاکلی د کابل هوایي ډګر. څرنګه مو دا عنوان وټاکو؟ چې کیسه مو لیکلم بیا دا عنوان ورته انتخاب کو کنه وروسته په پیل کې مو دا عنوان ټاکلی وو؟
لومړی مې دا عنوان ورته نه ورکړی، کله مې چې کیسه ولیکله هغې وروسته مې بیا عنوان ورته وټاکه د کابل هوایي ډګر.
د متن له پیله کې را پیل کړو. انتظار صاحب، ستاسو لومړۍ جمله دا ده چې عجیبه شیبې وې. فکر نه کوي چې لوستونکی دغه ایجاب نشي درک کولای چې ستاسو په زړه کې دی؟
دې خو سره پوهېږو چې مونږ لنډه کیسه پیل کوو، نو د دې لپاره باید داسې الفاظ پیدا کړو یا لفظونه چې اورېدونکي حیران یا د چا خبره په هغه تلوسه کې وساتو. چې نو په همدې بنا هم فکر کوم چې ما د پیراګراف په لومړۍ برخه کې به دغه کلمې ورته ټاکلې.
کله چې تاسو وایئ چې دا پیښه عجیبه ده یا دا شیبه عجیبه ده، تاسو یو ډول ممکن درکئ، او که زه ووایم چې عجیبه ده زه بل ډول درکم، لیکن د لوستونکو ممکن زړه وغواړي چې دغه عجیبه حالت ماته بیان کړي.
بس دا خو زیاتره چې د شیبر صاحب د اوریدونکو د قضاوت پورې تړاو لري چې هغوی کله کیسه ولولي او یا څنګه درکړي، هغوی هماغه شانې قضاوت ورباندې کولی شي. او د لیکو په ذهن کې خو ډېر صحیح شي، هغه باید هغه اوریدونکي ځان سره په تلوسه کې وساتي او هغه د پایه پورې باید لیکوال یا کیسه لیکونکی کوشش وکړي چې هغه اوریدونکي د ځان سره وساتي.
د نقد یو مشهوره جمله ده چې لیکوال دی یو څه خلکو ته ورشکاره کوي ورته وایي دی نه. بلې برخې ته به د کیسې راشم. تاسو لیکلی دی چې بشمیر الوتکې کښېناستې او پورته کېدې، مطلب مو څو الوتکې دی؟ یعنی تقریبا څو؟
دا تر اوسه خو لا تعداد پکې مونږ نه دی زغه کړی او په کیسه کې خو یوازې د تصویر وړاندې شوی چې مقصد الوتکې کښېناستې او بیا بېرته پورته کېدې. کنه
دلته انتظار صاحب، فکر نه کوي چې دا به بهتره و چې د الوتکو اواز دلته تصویر کړي چې لوستونکي پوه شي، چې یا اوریدونکي ستاسو د کیسې پوه شي چې بیروبار د الوتکو ډیر دی؟
او زمونږ هدف هم همدغه دی چې مقصد دا چې په دغه کیسه کې داسې یو دغه رامنځته شوی تصویر شي، ورته چې مقصد دا چې الوتکې پورته کېدې او جګېدې، چې تر څو اغه لستونګه مثلا پېښ شي اغه بیروبار د الوتکو د چا خبره د کابل په وای ډګر باندې بشمیر او تعداد مقصد په کلام معلوم نه دي.
تاسو لیکلی دی چې په کوم ورځ، یا تاسو په دې قصه کې دا خبره وکړه چې په کوم ورځ چې جمهوریت سکوت وکړ خلک هم خسي ور خطا و، کېدیش چې د جمهوریت د سکوت په ورځ ځینی خوشاله او کثرنګه؟
دلته خو چون په هیواد کې هغه سیاسي وضعیت چې برسه محترم یو څه بدل شو، او دا چې خبره غوړس په افغانستان کې یو نوې بدلون وي یا انقلاب او زیاتره خاریان دا چې خبره غ د خپل د سرپناه د پاره یا د ځان د خوندیتوب د پاره یو خو بلې خوا ته چې تلل او منډې را منډې وهلې امکان دی شي ځینې لوري به ولې خوشاله به مو خو په عامه کچه باندې چې د خلکو ذهنیت یو څه بل ډول و یو تشویش و یو فکر د خلکو سره وشي منډې را منډې وهلې او دا خو ښکاره خبره هم ده چې هغه وخت په کابل کې بیا د چا خبره په هغه وایي میدان کې بیا یو پیښه هم رامنځته شوه ډېر هېوادوال هم پکې شهیدان شو
تاسو چې کله په دې کیسه کې دا خبره کوي چې ځینې خلک مې ولیدل چې کوچني اولادونه هم له ځان سره راوستیو په دې برخه کې که ځان له صحنې وباسي او ولیکي چې ځینو کوچني اولادونه له ځان سره راوستیو په معنا کې څه تغییر راځي؟
یاره دومره تغییر به رانه شي بس یوازې هغه د جملو په لږ وختونو او بدلون سره به یو څه توپیر پکې راشي نور به دومره خبره پکې نه وي.
دلته زما هدف دا دی چې تاسو په کیسه کې د راوی په صفت یاستئ که زه ووایم چې انتظار صاحب ته ما په خپلو خبرو کې دا وویل چې تاسو کیسه نقد ته وړاندې کړئ نو خو ورله وره به ووایم چې انتظار صاحب نه مې د نقد غوښتنه وکړه، یعنی یو څه به لنډیز راغلی وای. البته له لویه سره ستاسو کیسه لنډه ده چې دا خپله کمال دی. په کیسه کې بهتره وي چې څوک دلیل ونه وایي، شدا وي چې پیشه دلیل بیان کړي. مثلا کله چې وایو یا په کیسه کې لیکو دوی د دې له وجې په منډه له کوره راوتي وو چې ګوندې الوتکه کې ځان ځای په ځای کړي. همدارس دا جمله یو شمیر میدان ته په لاره په دې فکر کې ډوب وو چې خدای مکړه بیا د کومې چاودنې ښکار نشي. دا جمله تاسو هم داسې ښکاره نه شوي؟
ما د څه خبره هغه د لیکوال او په ذهن کې خو داسې کله کله د یو لیکنې پر مهال شي دا باید یو تصویر هغه د څه خبره هغه ټولنې ته په کوم شکل باندې وړاندې شو. که چېرته دقت پکې وشي او هماغه شانې ولیکل شي نو لا به هغه هنري ذوق پکې راپیاوړی شي.
په داستان کې عادتا زمان خلک نه خوري، یعنی زمان په داستان کې تیرو، مطلب دا دی چې په پیښو یې ډکو چې تیر شي. تاسو په کیسه کې دا برخه چې مخکې مو ولوسته چې شپه تیره شوه سهار له خوبه پاڅیدم، دلته زمان نه دی خوړل شوی؟
تر ټولو یو مهم اصل زما په کیسو کې شي برته محترمه دا دی چې زیاتره ترغه چې دا کیسې لولم نو په دې کې زیاتره کیسې زما د سې دي شبر صاحب چې باز ځینې خوبونه چې کوم لیدلې دي، یعنې زما په دې کیسو کې به یو نوی نوښت او کمال دغه چې ما هغه ځینې خوبونه چې ما یې خپل لیدلې دي او یا ځینې دوستانو لیدلې او ما ته یې ویلي دا ما هنري کړي دي، ته مې د کیسې و بڼه ورکړي او امکان دی ولري چې په دغه کې هم د سې او سترګو ولیدل شي.
د سې چې په هنر کې ډیر وخت یو ځلې خو یو شی چې لیکي هغه لکه څنګه چې تاسو ویل چې په خوب کې مې څه لیدلې وي کنه هغه به څوک لیکي. دویم ځل چې خپله کیسه ګوري هغه برخې چې له ټولې موضوع سره ارتباط نه لري ممکن بهتره وي چې هغه وایستل شي او بهتره همداسې وي. تاسو دلته وړاندې د لمانځه یادونه کړې ده، سهار خو به مو ممکن چای هم څښلی وي، ممکن لمونځ به مو په جماعت کړی وي یا به مو انفرادی کړی وي، له چا سره به مو ممکن لیدلی وي انتظار صاحب یا به مو نه وي کتلی، د مرغۍ یا د مرغانو آواز به مو ممکن اورېدلی وي. داسې ډېرو نورو شیانو احتمالات شته. مطلب مې دا دی چې په کیسه کې به هغه څه یادوو چې د کیسې جز وي. دلته لمونځ د کیسې برخه نه جوړوي، څرنګه؟ یعنی لمونځ په کیسه څه ور زیاتوي؟
خبره داسې ده چې او شیبر صاحب ما مخکې مې یادونه وکړه چې د دې کیسې په برخه کې زما لیکنې هم څه نوې دي. وړاندې ما د تحقیق او د شعر په برخه کې ډېر کار کړی، مستد چې ځینې آثار مې چاپ دي، نو زما د کیسې یو څه نوې وي انشاءالله په راتلونکي چې وخت تېرېږي هغه د ستا خبره ځینو شیانو جزونو ته به هغه زموږ پام راوړي او هغه سمونې به پکې راځي او کومې نیمګړتیا وي چې د کیسې په برخه کې زموږ په دغه کیسو کې تر سترګو کېږي هغه به په راتلونکي کې دغه مشکلات بیا پکې حالي.
انتظار صاحب، پرته له شکه د دنیا د ډېرو تکړه لیکوالو په کیسو کې هم که څوک خبرې پکې راباسي خبرې پکې راوسي، خو ممکن ډېر مجرب او تکړه لیکوال او یا هغه لیکوال چې بیا بیا کیسې لیکلي دي ممکن ځینې دلایل ورته ولري. یعنی کله چې په یو داستان باندې څوک نقد کوي د دې معنا دا نه ده چې
خط پیرا باسی لیکن په دې کې شک نشته هنر سی خلیدای شي بهتره کېدای شي انتظار ستاسو دا کیسه چې زه ورته ګورم تر لنډې کیسې خاطرې ته ورته ده او که ورته ځیر شو خاطره هم ده د خاطرې او کیسې یو عمده تغییر دا دی چې کرکټر په کیسه کې بدل شي دلته نه دی بدل شوی په کیسه کې ممکن زمان تیر بیر راشي یو ځلو وایو چې سهار دی او بیا بیرته شپې ته لاړ شو او له شپې سهار ته راشو په خاطره کې باید منظم زمان رعایت شي البته په ځینو کیسو کې هم زمان د خاطرې په رنګ راځي یعنی په خاطره کې د روایت کوونکي خبرې وي دی د کرکټر په شکل په داستان کې برخمن نه وي لکه دلته څرنګه دغه خبرې چې د خاطرې او د کیسې په برخه کې ما تاسو ته وکړې داس فکرمونه کو چې ستاسو کیسه خاطرې ته ورته ده
فکر کوم یو څه به همدغه شان شیبر سویر زمونږ خو د چا خبره چې هغه انسان له کوم وخته پیدا دی د هماغه مهاله دغه د هغه د ژوند سره د چا خبره دغه کیسې شروع شوې او چېرته چې انسانو هغلته کیسه وه نو زمونږ دغه ژوند خو ټول د خاطرو نه ډک دی او څومره چې مونږ په کیسو کې لولو ځینې شیان چې هغه تصویري شوي دي شاید خاطرې یا نو
انتظار سب ډیره مننه چې کیسه مو نخته وړاندې کړله او ازادي راډیو ادبي مجلې په نخت کې مو برخه واخیسته او ډیره مننه چې کیسه مو لوستې ده خبرونې تم راستولې ده او په دې نخت کې مو هم برخه اخیستې ده کور ودان له همدې نخت سره د ازادي راډیو ادبي مجلې راغونډو تر بلې خبرونې مو زحمت چې بر په خدای سپارم شتي وي.